سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرتوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډي د پټلۍ څخه لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر د دې لیدنې کتنې وکس پور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیټي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه او وده ورکول دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت ته په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې دې کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې بهرنیو استخباراتو ادارو په ځانګړي ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لزګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو اعدامې کړې وې. اسرائیلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلي برند شوي کسان صحوانو په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې د پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په راپور کې د هم راغلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلهوالې ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپیتاتیا په بخښنې سره د شپږتیا کلونو په عمر وفات شو. دا کویت تلویزیون نن د دې خبره تر خبرېدو مخکې عادي خبرونه ودرولې او د قران کریم تلاوت خبر کړ. شیخ نواف د نومبر په وروستیو کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و. دوه کاله مخکې د مارچ په میاشت کې د دې د یوې ناڅرګندې ناروغۍ له امله د امریکا متحده ایالاتونو ته د درملنې لپاره هم تللی و. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد سهیل حسنزاده خپل امریکایي سیال ته په کالیفورنیا کې ماتې ورکړه. احمد سهیل حسنزاده نن چینسل بلایر ته په لومړي راوند کې شکست ورکړ. د لوبه د سانتیاګو په ښار کې ترسره شوه. د کیچوار یوزر په نوم د لوبه کې د لومړی ځل و چې حسنزاده لومړۍ برخه اخیستې وه، خو بلایر تر دې مخکې په دې لوبو کې درې بریاوې لرلې او یو ځلې ماتې خوړلې وه. او ټاکل شوی ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام پایلوبه د متحده عرب اماراتو او بنگلاديش ترمنځ وشي. د دې لوبه په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب اماراتو د پاکستان لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماته ورکړه او پایلوبه ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون بنگلاديش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړ. د سیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه اخیستې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالب کتلی اورېدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د روان کال په دریو میاشتو کې افغانستان کې یو زر څلور سوه څوارلس امنیتي پیښې ثبت شوي دي. دا چې ولې دومره امنیتي پیښې ثبت شوي وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې اورښتونه پیل شوي دي، خو موږ به په هرات کې د هغه زلزله ځپلو وضعیت در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې بې سرپناه دي او هلته اوس اورښتونه شوي دي. همدارنګه د هغه کمپاین په اړه باندې چې د نجونو د تعلیم لپاره پیل شوی، په دې اړه به هم جزئیات درکړو. غزنی ته به هم ورشو په بخښنې سره، غزنی ته به هم ورشو، هلته به د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې په دغې ولایت کې د واورې له کېدو وروسته غواړي چې اوبو ته یې داسې پروژې پلی شي چې هغوی وکولی شي اوبه ذخیره کړي.
تر د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کې او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي.
همدارنګه بیا په میدان وردګو کې کروندګر د شنو خونو غوښتنه کوي.
کښنه خونه موږ مثلا دا په شنو خونو کې ذخیره کړی وای، راټول کړی وای، نو موږ خپل دولت لپاره د وطن لپاره ځانته او سرمایه و
در مطالب هم شته. ملتیا مغلو
در دې شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د روان کال په دریو میاشتو کې په افغانستان کې یو زرو څلور سوه څوارلس امنیتي پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی دی ویلي دي چې روان 2023 میلادي کال کې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر در 22 نیټې پورې دا پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې د وسلوارو نښتو 30% کموالی یادونه شوې ده. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 155 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتریش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې لامل یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 4 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیاګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 30% کموالی راغلی. په راپور کې دغه شان د طالبانو له لوري خپل سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سری نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهه او داعش خراسان څانګې سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا مهال په افغانستان کې نسبي امن شته، خو خپل سری نیونې، شکنجې، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
با وجودی که طالبان اندازې توانستن یې عملات
سره له دې چې طالبان یو څه توانېدلي چې د نامنۍ مخه ونیسي، خو ولې لا هم د نامنۍ پېښې شته او مخالفین ځانګړي خلک په نښه کوي. ویلی شو چې یو نسبي آرامي په ټول هېواد کې حاکمه ده، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نیسي، شکنجه کوي، ځوروي او په زندان کې یې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. دغه شان د افغانستان بې ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
روستي او روختونو هرات کې هغه زلزله ځپلې چې سرپنانه لري او په مو کې ژوند کوي له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل تیر شپه سیمه کې باران ورېدلې، داسې مهال چې دوی سرپنانه لري او نه هم داسې منظمې خیمې چې له باران او یخنۍ پکې وژغورل شي. دا چې زلزله ځپلو ته به سرپناه کله چمتو شي او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څه چمتووالی لري او موږ غوښتل په دې اړه په هرات کې د دوی د سیمه ییزو چارواکو نظر ولرو. خو دا چې دوی څه ویلي دي په دې راپور کې اورو.
د هرات په ګډون په 11 ولایتونو کې د ورښتونو لاټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیر شپه باران ورېدلې او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زنده جان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوی او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکي قدرت علي وای د تیر شپې د باران له امله شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وي او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړو لپاره څه نه لرو. تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تیره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وي.
یا تو زلزله ځپلو ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یوه ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هېڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې موږ یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې و، هېڅ کور تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ لا ته څلوېښت زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې لس زره یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري آژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډېری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلو ته د سرپناه او ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یادې د په اړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت وایان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپل اکسپرنه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخور او دیني عالمانو نه یوه جرګه جوړه او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه. د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخورو او دینی عالمانو جوړیدونکو دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو تکینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار که هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخور خلک، علمي شخصیتونه، عالمان، دیني عالمان اوسي، د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې که هغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله مانا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بېلابېلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړیدونکې جرګې سره خبرو ته کینی کنه او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د چار یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغېزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانستې لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښې پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي.
به مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
له زده کړو بې برخې او شمېر نجونې هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبینه ښیي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او له نږدې یو کار راهیسې په کور ناسته ده ازادي راډیو ته یې وویل:
جرګې حتما خپل تاثیرات لري. د دې جرګې له غړو مې هیله دا ده چې زموږ غږ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې ښځې او نجلۍ هیله همدا ده چې د پوهنتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانیستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د ثانوي زده کړو بې برخې یو نجلۍ کوبرا وایي په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډېرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1418 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تېره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې و ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تېره کې د بېلابېلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غمجن دی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شو. د پېښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمته د خوشې کېدو لپاره د حل لار پیدا کړي. جزئیات احمد چیبر نور.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ یو بیان دانیل هګاری پرونا وخت وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم الون شامریس او سامر اتلالقه صحوان د دوی په ډزو لګېدلی او وشل شوي دي. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخې ته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 109 برمته و ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیږدول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي. په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر سلو ډېر برمته حماس وسلوالې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وژل شویو برمته او جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې حایم 28 کلن و، اتلالقه 25 کلن و او شامریس 26 کلن و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خواشینوونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیشه یوه غمجنه تیروتنه بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو کروندګرو ستونزې به در سره شریکې کړو چې دوی په بخښنه سره په غزنی کې واوره شوې ده د دې ژمي او همدارنګه خلکو غوښتنه کړې ده چې باید د اوبو د ساتنې لپاره هلته بندونه جوړ شي تر څو د ځمکې اوبه دوی ذخیره کړی شي.
د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه کوڅې سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې ملګوري ولي او ساتیری کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د روان ژمي لومړۍ واوره وورېده. دغه واوره په داسې حال کې ورېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي خو بیا هم زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو ورېدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسېدونکی دی. دی وایي د تخمونو شنه کېدا ورسره زیاتېږي. د غنمو لپاره ډېر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي. د اوبو سطح ورسره لوړېږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمېږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتېږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
دا پایدې د سیو د اوبو ذخیرې زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي. تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي. په دې وخت کې ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردې هوا ته ضرورت لري، سو دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروشت باندې او په ناغږي
بل لور ته بیا د غزنی ګڼو اوسېدونکو بزګرانو او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاکولو سوالی عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 30 کلن یم، زما په یاد دی چې د اوبو ګل په 15 گزه کې وو خو اوس 50-80 گزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو ندی مهر سوی
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده تر څو د افغانستان کومې اوبه چې دا مهار کې او د افغانستان ولس لپاره ګټه تر وسي تر څو چې نورو هیوادو ته چې موږ غواړو د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي، موږ تر څو له خپلو اوبو څخه ګټه واخلو. موږ بارانه سیلابو مخه باید ونیول شي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې شي او کومې اوبه چې دي مخکې به 25 متره کې وي اوس 50-80 متره ته رسېدلې ټیټې کړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډېری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډیری کاري زنه وچ سوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډیری سیمې هوارې کرنې ته برابرې او د اوسیدونکو ډیری برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د میدان وردګو کروندګر د اسري وسایلو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي دوی له خپلو ځمکو څخه ګڼ شمېر حاصلات لري، خو وایي خپل ورڅخه ګټه نشي پورته کولی او نورو هېوادونو ته ځي. د کروندګر زیاتوي چې دولت دی ورته د بادامو، شړشمو او نورو ورته د پروسس ماشینونه هم جوړ کړي. دوی وایي د دغه ولایت اکثره بزګران له هم د حیواناتو په مرسته یو شمېر حاصلات پروسس کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د دی افغانانو د سیمې اوسیدونکي حبیب الرحمن دی چې اوس مهال په دودیزه بڼه د حیواناتو په مرسته د خپلې ځمکې په کوربه کولو مصروف دی. نوموړي سږ کال په خپل مځکه د پیازو کښت کړی و او اوس بیا خپل مځکه د راتلونکي کښت لپاره کوربه کوي. حبیب الرحمن وایي د پیازو په کښت یې زیاته خواري کړې او زیات مصارف یې هم پرې کړي، خو وایي ګټه یې اوبو ترې یوړه.
کښنه خونه مونږ مثلا دا پښنو خونو کې ذخیره کړي وای، راټول کړي وای، نو موږ خپل دولت لپاره د وطن لپاره ځانته او سرمایه و، نو مغه پیاز موږ تاسو بیرته پاکستان ناراضي من په 300-350 روپۍ موږ باندې خرڅېږي. دیوغه بازار یعنی وړم نه دی، خو موږ باندې دوه چنده خرڅېږي ځکه موږ ساتنه نشو کولای، خونی ورته نه لرو، جای ورته نه لرو.
د دې تر څنګ دغه ولایت یو شمېر نور بزګران هم شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورسره همکاري د پخوا په پرتله نه کوي او زیاتوي چې دوی عصري وسایل د کرنې لپاره په واک نه لري، نو د خپل ځمکې څخه ډېر کم عاید ترلاسه کوي. د دغه ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمیدالله بیا په خپله ځمکه سږ کال د شړشمو کښت کړی دی. نوموړی د وسایلو د نشتوالي له امله د شړشمو بوټي اوس د حیواناتو په مرسته میده کوي او وروسته بیا په یوه کوچني ماشین باندې په لوړ قیمت ترې تیل باسي.
بیا دالۍ کې دا د 10 ورځې یا 15 ورځې پر به دالۍ کې پرېږدو، وروسته بیا موږ په فرش ورته وړیو یا تارپل. دو ډېر میدا دانې دي، په انداز پټي کې نشو هغه کولی اچولی، دا مونه خرابېږي. بیا هغه تاسې وینئ دلته په دو ځای کې موږ فرش ورته ورکړی دی یا تارپل، په هغو تارپل برسېره باندې موږ اچو. بیا په تارپل چې کله واچو پیغه مایدا کو یا مثلا تاسو ول د موږ نور شنه د حیوانات باندې د پګرځو په غوته څو د چرشم دانه دلاند توي شي هغه چې کله توي شي.
مجیب الرحمن بیا دغه ولایت یو بل وسیدون کې د چرشم د تیلو د استولو لپاره خپل کلی ته د گاونډي هیواد پاکستان څخه یو کوچنی ماشين راوړی دی. دی وايي په دې ماشين د ټول ولایت د بزګرانو د چرشم تیلو باسي، خود د غشتنه هم داده کچيري واکمن حکومت ور سره همکاري وکړي نو په دغه ولایت کې به د شړشمو کښت لا نور هم واده وکړي. بلخوا بیا دغه ولایت طالب چارواکي وایي دوی تر خپله وسه پورې له بزګرانو سره مرستې کړي دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی ژمن دي چې د بزګرانو سره مرستې وکړي او هغوی ته عصري وسایل تر خپله وسه په واک کې ورکړي.
مجموعه خو اسلامی امارت دې ته ژمن ده چې خلکو ته د مختګ زمینه برابره کړي او خلکو کارونه ښه شي. میدان وردګو ولایت فعلا لپاره باغونه دي، مڼو باغونه دي، د چارمغزو دي، مختلف نوع باغونه دي، ښه انداز کې دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت اکثره اوسیدونکو د بیکاري له وجې اوس یو ځل بیا کرنې او مالداري ته مخه کړې ده. دی وای دولت په کار دی چې د غلطه د بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستي وکړي ترڅو د غلطه خلکو ته لا نور هم د کار زمینې برابرې سي.
دوی منی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.